بدلون نه ببر څپو په لوی شمیر کې د کډوالو ستنیدنه او جیو پولیټیکی شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړي هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دي. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستان د کډوالو ستنیدنې د افغانستان پر ماتیدونکي ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اغیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان په مالی ثبات بي اغیز نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په وروستۍ کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوې. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دی او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دی. په همدې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنۍ شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، وروره بېګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځېږې د چانه پښتنو کې وروره بېګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته روپ روبانی نورم جګیږي کده شالاتی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو امیر وایي چې په خبره د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچي کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی مې دغه یو روپۍ د سلاب نه اوسه پر نه لګړي سو کو په دغه خپه ما په افغانستان کې خپل کور نشته کړی کور دی بس ور جان مې نه پوره بیا ته ولاړی و 3000 روپۍ راکا په دغه مزوري باندې غونې کی.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ورسته په دې هیواد کې د بیکاری او بي وسلې د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبرورۍ میاشت کې ویلي چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هیواد وګړي د پیرلو ډیر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد لپاره پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په مسایلو کې لنډ تمکیګ هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون په نیویارک کې پایل شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون اعلان پکې وکړ چې هیواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. مکرون ویل چې دوی باید سولې ته لاره هواره کړي. روټرز اجنس لیکلي د نړۍ لسګونه مشران په عمومي اسامبله کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې لپاره را پدې خو د پاموړ یو ډیپلوماټیک بدلون دی. ورمبراز بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې رازو روغتیایي مسلو ته هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مهال په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو پر روغتیایي سیستم باندې فشار زیات کړی او وایي چې همدغه ناروغي د مړینو لوی شمیر هم جوړوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دیرش کلن عاطف چې د بامیانو په ولایت کې ژوند کوي د درې ماشومانو مور د وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د شکرې له ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. نوموړی وایي دې ناروغۍ ډېره کړولې. عاطفي ازادي راډیو ته وویل چې د امیندوارۍ پر مهال ورته د نانو دا ناروغي پیدا شوی او اوس یې د کنټرول لپاره لستنو او درملو ګټه اخلي.
زه له تیرو 15 کلونو راهیسې دا ناروغي لرم. نه ښه ډیره تنده ده، زه ډیره تږې کیږم او اوبو ته ډیره اړتیا لرم. دغه راز لږه بله نښه ده، د وزن ډیروالی هم په نښو کې راځي. چې لامل یې شکر لوړیږي. زما وزن 150 دی. زه پلی تک کې ډیر ستړی کیږم. که څه هم هڅه کوم شکر می کنټرول وي، خو کله کله چې له خوړو سره احتیاط ونه کوم بیا می شکر لوړیږي. له دې سره مې د سر درد ډیریږي او غوسه ډیره راځي.
د معصوم بنوم د کابل یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د خور خاوند چې د معدې په سرطان اخته او سمو د وړاندې د دغه ناروغي لامل او مړ.
تقریبا همز میاشت کې زما د خور معدې مې سرطان او په معدې کې وو، او پاکستان ته مې ور درې سرور ور واکسین نه مو کو، او خانه جوړ نه شو، مړ شو خدای او بخي، او اوس مشومان ډېر وړ وړ پاتې دي او خزم کندې پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې 3 سلنه مړینې د شکر د سرطان او تنفسي ناروغي ولامل پیخیږي. WHO پرون یک شنبه د سپتمبر په 28 په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي په ټاو وبا په نوم په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به د دې ناروغي لامل د مړینې کچه 60% ته ورسیږي او تر ډیره ترې خزي اغیزمنې دي. د دغه سازمان د شمیرو لمخې هر کال په افغانستان کې د زړه د ناروغي لامل لږ تر لږه 3000 کسان مري. WHO ویلي په دې هیواد کې د سینې او رحم سرطان تر نورو سرطانونو ناروغي زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه خوده چې په افغانستان کې ډېرې ناروغان هغه مهال خپل روغتیا ته پام کوي چې ناروغي پر مختلفو پړاوونو ته داخله شوی وي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دامي روغتیا وزارت په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او دمړینې پاړه نوې خبرې شوی ارقام رد کړي. د دې وزارت وین شرافت زمان چې مېزو رسنیو ته ویلي شمیرې د اټکل لمخې او لاسلی شمیرو ډېرې زیاتې دي. نوموړي ټینګار کړی چې نړیوال بنسټونه باید د غړول شمیرو لخپراوي مخکې لامې روغتیا وزارت سره همغږي وکړي. په ورته وخت کې روغتیا پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي لپاره د دې ناروغۍ د عواملو څخه ځانونه وساتي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر علادات ابراهیم په ځخ خلکو کې د غیر ساري ناروغیو لاملونه بیانوي.
این دست از امراض از جمله امراض
دا ناروغی و دا دل غیر ساری ناروغی دی. لاملونه تلیر دا جون پوری تلیلی مسائل دی. دا غرز پا دی ارسی مسئله هم تلیلی ده. یعنی که دا کورنی کمکڑی دا غدول غیر ساری ناروغی ولدی نو امکان نری چه پا اولاد که هم پیدا شی. دی ترسنگ دا سگریتو او تنباکو استعمال غیر سیهی خواده دیر غوار او بورلرین که خواده دا منظم تمرین نکول روانی او طولنی فشارونه او نوري ستر لاملونه دي.
مرګ زو ترس برس
دی وای د زړه شکر سرطان او تنفسي مزمنو ناروغي او د مخنیوي لارې چارې د سيګريټو نه استعمال دي. د روغتي نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې رواني روغتي په افغانستان کې او لاجلو ننګونو څخه ده. راپور کې راغلی چې د کلونو جګړې طبيبي خو او بي ځای کېدو خلک له سخت رواني فشارونو سره مخ کړي په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې تازه له ایران او پاکستان راستنې شوی. WHO ویلي د دې مخ په زیاتیدون کې اړتیا سره سره په پولیټیکا چروختونو د رواني روغتي مرکزونه نه لري او ډېرې ځانمنون کې له پاملرنې پرته پاتې کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو و موریدل چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي پر روغتیاي سیستم باندې فشار زیات کړی او د غراس د دې لامل شوی چې په افغانستان کې خلک ورنه مړشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې لورستي او طبي پیښو وروسته ساري ناروغي هم ډېری شوی. دا چې ساري ناروغي کوم دي او کوم طبي پیښو وروسته رامنځته کیږي زموږ همکار نوري اسنوري په همدې اړه د ډاکټر طيب نظر پختلې ده.
په دغه حالاتو کې چې ډېری حالات وی معمولا ساري ناروغي دا زیاتېږي. د ساري ناروغي نه علاوه هغه ناروغي چې هغه د خولي د لارې نه یعنی د وجود خاط نه د غیر مسؤول غذایی موادو د خوړلو نه دا پیدا کی رامنځته کیږي د دغه زیاتواله راځي. په همدې ډول باندې په جلدی ناروغیو کې زیاتواله رامنځته کیږي خو دغه ډیر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغه حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیت راځي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو د شیوع چې دا دا زیاتیږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وی بلکې میاندې هغه میاندې چې امیدوار وي او هغه میاندې چې شدي ورکي په هغه کې هم د سوې تغذی دا واقعیت زیاتیږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې د ضرورت دي هغه تر لاسه کی په کافی اندازه باندې.
که ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستۍ زلزلې زیانمن شو خلکو هغوی چې وایي چې په سیمو کې ډېرې ناروغۍ خپرې شوې دي، یو هم د ناست ناستې ده، شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول د شدید خارښت د دې زلزلې سره تړلې موضوع ده، او ناست ناستې خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغو ناروغیو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
دا چې په دغسې حالاتو کې چې د خارښت ناروغۍ یا جدي ناروغۍ ولې را پیدا کېږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل، او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې، او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح وه چې کور وران شو، هغوی هغه صفاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلورو پنځه خونو کې اوسېدل، څلورو پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغۍ چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغۍ چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کېږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی خواته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ، او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغه حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناست ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې د ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحې او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي، که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دېرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي، او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ دپاره مخکې نه لاس ووینځئ.
ډاکټر طیب وچه لازادی رادیو سره غږید. ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی په تیر په تنکیو ځوانانو کې. په دې اړه نور له خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زه هیله ترې کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. همین خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان را وپیژنې تاسو اوریدونکو ته. همین خان مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب تاسو او درنو ویدونکو ته سلامونه. ټول نو مخکې خو ډېر زیات خوښیم او خوشحاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم د تاسو سره او درنو مینهوالو سره. نو زما نوم همایون خان دی، زه د افغانستان د کندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ ګاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو نو د لسم سنې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسټرۍ کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسټرۍ په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن پوهنتون کې ترلاسه کړل او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې تر سره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم. د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېره زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د Death Within ته ورشو، راته وایست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنه کوي که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوي؟
ډیر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې از دا کریم ټول په انګلیسي ژبه شي. مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې نو ډیر برخه لیکنه په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنه وکم. یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکل غواړم چې دا په پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکن مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې خلکو غواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکن خو یو چیرنیز مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جرنالونو کې بیا د ریسرچ ګیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داس یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي. که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جرنالونو کې چاپ شوي دي. کومې نورې مقالې چې دي هغه په د ډیپلومات میگزین په نوم یا ساوث ایشین وایسز یا هم د نېشنل انټرست نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل، څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا چې د ریسرچ ګیټ په نوم ویب سایټ چې ده یا پلیټ فارم چې ده الته لستون کې کولای شي چې الته ولولي.
استاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبه چې تاسو ویل چې اوس موبایل پی کړی دا مقاله چیرته خبريږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خبريږي کده هم په غو معتبر ژورنالونو کې خبريږي؟
معتبر ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه خبري شي، خو یو څو مقاله چې مالیکلي دي، مثلا ماته یاد دی یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی په تاند کې هم چاپ شوی دی یو څو مقالې، بس وخت نه پښتو ژبه کې، خو هغه معتبر ژورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي ژورنالونه زما په نظر ډیر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم چې هغه د کوس پښتونخوا طرف ته یا هم بر وطن کې افغانستان کې، خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پې وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلې نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا وایست چې ستاسو د کتاب نوم د Death Within دا څنګه ژباړې په پښتو څه معنا؟
بالکل، د ډیت ویدن په پښتو کې کومه وژباړو د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې سره کوي هغه شان پښتو ته نه راولي، مثلا کومګا دا دقیق پښتو ته واړو داسې راځي چې داخل کې مرګ، خدا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی، یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل په خپل بدن کې یعنی زړه او ذهن هغه رنځيږي، نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري انسان زوريږي او بیا بهر خلکو ته نخ کاری، د کورنۍ خلکو ته یا ملګرو انډیوالانو ته یا هم ټولنې ته هغه نخ کاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې دی چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونې دي کاله الکان دي دیو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او څه لاملونه دي، نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخو ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی، او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدل شي.
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی، همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب، همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم، حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده، هر ورځ یو ځوان ځان وژنه کوي، یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغه په ډېر تنکی عمر کې ځان وژنه وکړه. یعنی دلته باید په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي، او زما په نظر کار پر روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نمدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکی عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځيږي، او بیا هغه رنج دې حتی ورسیږي چې هغه ځان وژنه وکړي، یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کیږي، یا مثلا هغه د ژوند نه دومره زوریدلی چې هغه خپل سکون او خپل آرامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله، معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې، نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خوینه اخلي خپل شخصي طرق مغه،
یعنی خپل شخصیت، خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل، او انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي، هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي، خو مخکې داسې وه تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه، چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې، ته به چې دی د پلانکي پلانکي زوینه و ته هغه اول نمره شوې، ته به هم کېږي، هغه انجینري پوهنځي ته تللی ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو، بل دا چې په یو ځوان به په بایولوجي مضمون کې تکړه وو، یا به په پښتو مضمون کې، یا به په تاریخ کې، هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي، مخکې زده کړي وکړي. خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي، هغه په کیمیا کې تکړه
شي. اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي، یا انجینران شي، کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلی دي اکثره کورنیو کې، مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي، په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته، او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي، کنه دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل، او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي، ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي، بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي، نه دغه خپل هیلې پوره کیږي، نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په انجونو کې هم داسې ده چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، چې یا خو به دوی مثلا معلومه کېږي یا به ډاکټره کېږي، کاغذ سینې شي. خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دوی مثلا دولسم سیم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ هغه غواړي چې مخکې لاړ شي، زده کړې وکړي، خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کیږي.
اوس خو په افغانستان کې لشپګم نه لوړ نه پریښودل کیږي، دا یو ستونزه ده.
بالکل، او دا وګوري، دا ډیره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کیدل، اوس دغه شان ستونزه ده. نو دغه د ټولنیز بل دغه لامل چې دا ټولنیز لامل دی چې مثلا ټولنې خلک بچوي. کزه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم لوړې زده کړې وکړي یا په هنتون ته لاړ شي، نو د ټولنې خلک به څه فکر کوي چې یعنی دا غږ د ټولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دی، په خپل ماشوم، په خپل جنې پیغله، یا په لور خور، یا په زوی باندې هغه فشار واردوي، په دې خاطر چې هغه د ټولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي، په هغه کې دی ولاړ شي.
یعنی مګم سیالی ورته وایو، کنه د کورنۍ او ترمنځ یا په ټولنه کې سیالی.
بالکل، هغه ټولنیز رقابت، یو قسم ټولنیز سیالی، چې زه مثلا که زما زوی، زما لور، زما ورور، زما خور ده، نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وي، ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وخیم چې ګوري زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم، او زه څومره دغه ټولنیز دودونو ته یعنی ډیر زیات دغه ایماندار یم، او ژمن یم، او زه تاسو خوشاله ما، حتی که زما خور، ورور، زوی، لور، د کورنۍ بل غړی که هر څومره پټ رنځيږي، ما ته هغه مهم نه دی. نو اصلا دا کتاب په دغه موضوع باندې راڅرخي.
همین خان، دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نه وي، افغاني ټولنه به هم نه وي، په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې، مثلا ما اوریدلې دي چې په جاپانیانو کې، په کوریایانو کې، جنوبي کوریا مې مطلب دی، حتی په هندوانو کې، په دوی کې هم د کورنۍ له خوا په ماشومانو باندې فشار ډیر زیات دی، مخصوصا د ریاضي، الجبر، د دې او د زده کړې لپاره، د فزیک د زده کړو لپاره. مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې، چې حتماً به په ریاضي او په فزیک او په ساينسي مضامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي. یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی، په دې کې څه وایست؟
بالکل، ستاسو خبره بیخي سمه ده. زه خپل چې کله هند کې زده کړې کولې، تقریبا 15 کاله زه هند کې وم، نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل، یعنی ما فکر کاوه چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي، دغه په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت، ځکه افغانستان افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په، ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې مته راغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې، او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل، نو په دوه کال کې سر په سر، یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان 13 کلن چې کمپیوټر ساينس ښوونځي زده کړې کوي اول سیمستر، نو بیا هغه ځانوجنه وکړله، او په 2019 کال کې یو بل ځوان ځانوجنه وکړله، او لامل یې همدا و چې کورنۍ فشار و پی، یعنی حتی هغه خط یې ما وکتو اکم خط یې چې لیکلی و، نو بیا هغه زمون د ملګرو ملګری و، هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړله، نو هماغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو، او بلکې تاسو فکر وکړئ هر دویم ځوان د دغه کورنی فشار یا دغه پټ رنز نه رنځيږي، د خو څوګي زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلې نشي، هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم، یا به زه د نورو په نسبت هغه عمر ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه شي، ځکه زه داسې خو که سړی ته ډیر فکر وکړي دا موضوع، یعنی یونیورسل دا په ټوله نړۍ کې دا، نه یوازې افغانستان کې دا، په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د 12 سنف یو ځوان سره خبرې کوي، نو دا هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولای شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولای شي هغه څه وړتیا لري. مثلا ما چې څومره موریدلې دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا ک هارورډ پوهنتون ته ځي 12 سنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زمل تلار شم، او که هغه هارورډ پوهنتون ته نشم تله حتی هداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم، نو د دې سیالیو شاته چې د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیز سیالي، یو بل ټکی ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو لامل زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله، نو هغه زما خواږه ملګري ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو، هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغو برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو، نو بیا زموږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وتي،
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړي دي، په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړي دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم، د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیږئ، نو ونې ته به هغه خیږي چې څوک مثلا شادو به خیږي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري، او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي، یعنی هر ځوان کومه وړتیا لري هغه ځانګړی په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
دې مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوې، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي، په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پریک دی خپل ماشوم خپل خوخه ته پریک دی دای په دې کې چې تاسو غواړی خنه دی په دغه بل مضمون کې خدای نو دی کې په افغانستان کې لبد مرغه دغه امکانات نشته. ما یو بل مسله غوښته چې یادونه وکم تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. لنی کمرغه په افغانستان کې د دغه ستونزې لپاره چې تاسو یادونه کوي او د ساز د کتاب موضوع ده د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نوې ځوانانو ځانوژنه کم ده. د خبره سیده او ک خلک نه خبريږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبريږي.
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کو دا په دغه لار روان یو نو ډیر داسې ما خپل لیدل دي یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني آرامتیا کې ډیر مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی نو دغه ما سره خو شخصا ډیر مرسته کړې ده. زه به ورته ویم چې روحانیت مثلا لمونځ شخصا ما سره ډیر مرسته کړې او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونځ سره انسان ډیر هغه ذهني فشار راکمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس تر ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی مثلا یوازیتوب نه لري. لکه په کور کې موږ یو زمونږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه وي نو دغه ډېر غټ رول لوبوي یوازېوالی نه وي. او زما په نظر د یوازیتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشحاله وي کامیاب وي خو که هغه یوازې او هغه ټولنیز ژوند هغې خنو نو هغه ذهني فشار لاندې راځي. یا که ذهني فشار نه وي یعنی ذهني آرامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي. نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سې مرضونه چې دي یا پټ رنس چې دی هغه ډېر کم دی او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا موږ که چېرته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جومات کې سره راټولېږي یا حجره کې راټولېږي نو هغې سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي نو دغه هم یو غټ رول لوبوي. او په هند کې بیا په هند کې هم دغسې ژوند دی خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر هلته د افغانستان په نسبت دومره نه دی
کورنۍ بنسټ هلته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی داسې وایي تاسو؟
بالکل زمام دا هدف دی یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو وګورئ یو ځوان که هر څومره پټ رنځېږي خو که هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند داسې یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر دغه رنځ طرف ته نه ځي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلېږي. یا مثلا انډیوالان دي نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت مثلا یوازېوالی ډېر دی. زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې وو یعنې د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې وو چې مثلا ډېر کم خلک به وو په کورنۍ
کې. همین خان خبرونه ورسته یو دقیقو ته راغلی یو څو شیبې لرو چې لږ نور هم تاسو پیژنو په دې کتاب په باره کې کافي خبرې وکړلې. البته هیڅکله کافي نه دي موږ کولای شو چې بیا هم پراتلون کې په دې اړه نورې خبرې وکړو خو ستاسو شخصي پیژندګلوي موږ ستاسو نوم واورېده، په دې پوښو چې په کندز کې زیږېدلی یاست، په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوي یاست، خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ، په دې با یوازې اوسېږئ، له کورنۍ سره اوسېږئ، څه کوئ، څه مصروفیت لرئ، دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو.
مننه. بالکل، زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو دا اول ورځ نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو، د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلاره بالکل هغه شان دی څنګه چې په افغانستان کې،
یعنی لویه کورنۍ یو ځای یې سره.
بالکل، موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو، او اغه اغه د ژوند څنګه ما ویل تګلارم ټول اغه شانده څنګه باید افغانستان کې وي، او څنګه باید دوسی کې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي. زمونږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا اغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلار باندې دي.
واده مو کړی؟
نه، تر اوسه نه.
ها ها، تصمیم لرې؟
بالکل، واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او فراق اړین دی، انداسې وادم دی، نو بالکل لرم.
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي، او که تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي؟
کار خو ضرور دی، زما په نظر، زما شخصي نظر داسې دی چې کار خو امدا وسم کو لګیا یو، او د ژوند لپاره امریکایان وي ډو سمثینګ فار ا لیوینګ، نو هغه څه کې سکو که کار خو کوم، خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم، او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم. دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه دی، نو هغه شروع کړی دی، غواړم چې هغه نور مخکې بوزم، او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم. نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم، او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دند پیدا کیږي نو حتمی هغه هم کوم.
ډیره زیاته مننه امین خان. قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې ډیره افغان لیکوال امین خان په دې خبرونه کې را سره ملمه، او تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا سرونا لند بوما، عمر جانی برکی دور بوما،
ګورم خیر